بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا دیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونه یې خوږو مینه والو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د جمعې مبارکه ورځ د 1403 هجري لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی اول د میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د نومبر له 29 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په کابل کې د نشیزو موادو سره د مبارزې د کاري ډلې د لومړنۍ ناستې په باب ده. بیا هم د قرآن پلوشي نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو او ورپسې هم د ستاسو په خطونو پیغامونو شعرونو خو خو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. باید ووایو چې پاسټوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي اډریس هم درسره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تر پایا لمونږ سره ملتیا وکړئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړم. په سر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی په سوریه کې د تکفیری ترهګرو ډلو ټپلو بیا فعالیت خطرناک اړخونه لري. د پاکستان خارجه وزیر ایران ته په سفر رسی. د روسیې ولسمشر له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا هیله وکړه. او افغانستان او ترکیه هم اقتصادي اړیکې سره دوه برابر کوي. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرو تفصیل ته خلې وي وړ شاند دوست. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ویندوی د سوریه د تیرو 4 ورځو بدلونونو باندې په غبرګون کې په سوریه کې د تکفیری ترهګرو ډلو د بیا فعالیت په باب خبرداری ورکولو سره په سیمه کې د ترهګرۍ د پراختیا د مخنیوي لپاره د غږمل او پریکنده اقداماتو وخت وکړه. زموږ خبریال لکول راپور راکوي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی اسماعیل بغایی بیګا د ترهګرو ډلو ټپلو د ټولو شکلونو مظاهرو په محکومولو سره په وروستیو 4 ورځو کې په سوریه کې د ترهګرو ډلو ټپلو خوځښتونه د لویدیځي آسیا سیمې د ناکراره کولو لپاره د امریکا او ترهګر واشي رژیم د سپیرو پلانونو یوه برخه وبلله او د دغه خطرناکې دسیسې د شنډولو لپاره یې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د سوریه د ګاونډیو هیوادونو د غږملتیا او هوښیارتیا په ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت وایي دوی دغه راز روښانه کړه. د استانی بهیر د درو زامینو هیوادونو یعنی روسیې، ایران او ترکیه ترمنځ د موجودو موافقو په اساس حلب او ادلب شاوخوا سیمې د کم تاوتریخجنو سیمو برخې حسابېږي او په دغو سیمو باندې د ترهګرو ډلو حمله د استانی د بهیر د موافقو څرګنده خلاف ورزي ده. ترهګرو ډلو ټپلو په وروستیو شپو ورځو کې د سوریې په شمال ختیځ حلب او ادلب ښارونو په شاوخوا کې تاوتریخجن خوځښتونه پیل کړي دي چې د سوریې له چورلړ ځواب سره مخ شوي دي. په همدې ارتباط په سوریې کې د ملي پخلاینې لپاره د حمیمیم روسي مرکز ویلي دي چې د روانې نومبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې په ادلب او حلب کې د سوریې د پوځ په مرکزونو باندې له حملو وروسته د النصره جبهې کابو 400 ترهګر هلاک شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن د مشر مرستیال له ایراني او چارواکو سره خبرې اترې مثبتې ارزولې دي. زموږ خبریال د مهر خبري اجانس له کوله راپور راکړ. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د نن د ایران او د درو اروپایي ټرایکا یعنی انګلستان، جرمني او فرانسې هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي موضوع په باب خبرې اترې ترسره شي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن د مشر جوزف بورل مرستیال انریکا مورا بیګه له ایراني لوري سره د رغند خبرو اترو د ترسره کېدو خبر ورکړ. انریکا مورا په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي، په دغې کتنه کې له روسیې سره د ایران د ملګرتیاو په لویدیځي آسیا سیمې کې د اوسني تاوتریخوالي او د تاوتریخوالو د زیاتېدا د مخنیوي د اهمیت او هم د بشري حقوقو مسلې مطرح شوې. خغلی مورا ټینګار کړی دی د ایران اټومي موضوع ډیپلوماټیک حل لارې ته اړتیا لري. لا دې مخکې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د پریکړه لیک په تصویبې را کې د اروپایي ټرایکا یو اړخیز اقدام د تهران د جدي نیوکو لامل شوی و، خو اوس بروکسل هڅه کوي په مختلف زمینو کې د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې خبرې اترې بیا پیل کړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی په لور څرګندونه کوي ویلي دي د پاکستان مرستیال لومړی وزیر او د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار به د ایکو موسسې په ناسته کې د ګډون لپاره ایران ته په سفر لاړ شي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکوي. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وویل د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او خارجه وزیر سناتور اسحاق ډار د ایران د اسلامي جمهوریت په قربتوب سره د ایکو موسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره مشر مقدس ته سفر کوي. هغه هم دار ازویل سناتور اسحاق ډار به د ایران مشهد ته په سفر کې د ایکو موسسې مخ ته د پاکستان پر ژمنتیا او د سیمې ایزو ارتباطاتو د پراختیا لپاره جوړ څخه پر ملاتړ او د ویزو د اسانولو او د سرحدي مراوداتو په پراختیا ټینګار وکړي. میرمن ممتاز زهرا بلوچ ویلی دی د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او خارجه وزیر به د مشهد غونډې په څنډه کې د ګډون کوونکو پلاوو له مشرانو سره هم وګوري. هغه به همدار از په منځني ختیځ کې د دښمنۍ او د زیاتې دا په باب د پاکستان ژورې اندېښنې هم مطرح کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي دي د دغه وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې د ویلي دي د افغانستان حکومت له پاکستان سره په بیلابیلو برخو کې د هر اړخیز ملګرتیا و ته چمتو دي. په راپور کې ویل شوي دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې مولوي محمد یعقوب مجاهد افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه بللي او دغه راځي ویلي دي چې دا دواړو هیوادونو ډیر مشترکات لري او دغه مشترکات او ثابتې اړیکې د دې لامل شوي چې د طالبانو حکومت په خ ګاونډي توبه او متقابل احترام ژوند وکړي او په اقتصادي، سوداګریزو او نورو ګډو مسلو کې هر اړخیز ملګرتیا او ته چمتو اوسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان سفیر هم د ګډو ملګرتیاو پر پراخولو او د دوړ خیزوړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله من دی چې د طالبانو په حاکمیت سره له افغانستان سره د روسیې اړیکې پراختیا ومومي. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اژانس له کوله راپور راکړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ناوخته خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي په افغانستان کې پیچلي بدلونونه روان دي. موږ هیله من یو چې له افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړي کړی شو. او افغانستان د تجارت او صنعت وزیر او د ترکیې تجارت وزیر او دغه راز د آذربایجان جمهوریت اقتصادي چارو وزارت مرستیال سره کتنه او خبرې اترې کړې او پتیلې ده چې افغانستان او ترکیه د اقتصادي فعالیتونو لپاره ګډې کمیټې جوړوي. دا د دې مهال خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې په کابل کې له نشیزو موادو سره د مبارزې د کاری ډلې لومړنۍ ناشته په باب ده. په افغانستان کې له نشیزو موادو سره د مبارزې د کاری ډلې لومړنۍ ناشته د ویبینار لاره د ایران د اسلامي جمهوریت د استاد پښتون سره په کابل کې ترسره شوه. دغه غونډه د دوهې درېمې ناستې د مصوبو په چوکاټ کې او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي مرستیالې د دفتر یوناما د اعلان په اساس د دغه کاری ډلې د غونډې د ترسره کېدو مخه له نشیزو موادو سره په مبارزه کې له طالب چارواکو سره د غږمل تعامل زمینې رامنځته کول دي. په افغانستان کې د کوکنارو لکخت او د نشیزو موادو له تولید سره مبارزه څو لسیزې کېږي چې د کابل او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې لخوا تعقیبېږي، خو هیڅکله هم دغه هڅې بشپړ بریالۍ توب نه دی درلودلې. داسې چې د ملګرو ملتو د راپور په اساس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له ممنوعیت سره سره په روان کال کې دغه بهیر 30% زیات شوی دی. په افغانستان کې د نشیزو توکو له تولید سره د مقابلې په بشپړ ډول د نه بریالیتوب په تر ټولو مهم دلیل د افغانستان د کروندګرو د اقتصادي او معیشتي عایدات او له سیاسي ثبات سره یې د ډیرو زیاتو عایداتو د غوټې خوړل دي. پر دې سربیره په افغانستان کې د نشیزو موادو د تولید له ځایه د دغه ښکارندې د نړیوالو مافیاو ډیرو زیاتو ګټو ته په پام سره په افغانستان کې د نشیزو موادو د ریښې وچولو لپاره هیڅ ډول نړیواله جدي اراده او هوډ نشته. له نشیزو موادو سره په مقابله کې د افغانستان په تیرو دوو لسیزو نیوا کې د لویدیځوالو او په تیره بیا د امریکا منفي کړچار او کړنې هم د نړیوالو په وړاندې دي. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استاذي حسن کاظمي کومي په دغه ناشته کې په خپل وینا کې د افغانستان د کرنې او اقتصادي بیخبنایي او د بیا رغونې په ضرورت په ټینګار سره روښانه کړی دا یو حلاره د سیمې په هیوادونو کې ده او په سیمیز مشارکت سره او د دغه هیوادونو د تجربو توانمنیو او ظرفیتونو په کارولو سره باید په افغانستان کې د نشیزو موادو د بحران له حل سره د مرستې لپاره یو تلپاتې هر اړخیزه او منسجمه حل لاره ترلاسه شي. دې ته په پام سره چې په افغانستان کې له نشیزو موادو سره د کاري ډلې په لومړنۍ غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ګډون سربیره د ترکیې، پاکستان، امریکا، روسیې، چین، ناروې، اروپایي اتحادیې استازو او دغه راز د یوناما او د ملګرو ملتو د جرم او د نشیزو موادو سره د مبارزې د دفتر یا یو این او ډی سی د ټولګي د اورګانونو کارپیژاندو هم ګډون درلود. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشه
جامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع.
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود، او تاسو قدرمن اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وی په تیره خپرونه کې مو د قرآن مجید له وروستیو سورتونو څخه اعلی سوره درته وړاندې کړه. نن غواړو ورپسې یعنی د غاشیه سورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته واورو. دغه مبارکه سوره شپږویشت آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازله شوې ده. غاشیه سوره هم د نورو مکی سورو په شان په قیامت کې د شو او بدو کسانو حالات بیانوي، او د خدای ځینو خلقتونو او ښکارندو ته په اشاره سره هغه د نړۍ د پنځونکي د وحدانیت او د قیامت په راوستلو کې د هغه د قدرت نښه ګڼي. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ، په سر کې مو پام غواړو د قرآن مجید د مبارکې سورې غاشیه له لومړۍ تر اووم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
ژباړه: د ډیر بخونکي ډیر مهربان خدای په نامه، آیا تا ته یعنی خلکو لره د پټوونکي یعنی قیامت خبر راغلی دی؟ څه مخونه به په دغه ورځ کې خوار او ویریدونکي وي، سره له دې چې سخت کار به یې کړی او کړاوونه به یې لیدلي وي، خو ډیر ګرم اور ته به ننوځي. په دوی به له ډیرې زوخیدون که چینه نوبه چخوله شی، ده دوی لپاره با تام نوی مگر لغزنی ترخی ونی نه، چی نه چربول کوی او نه هیچ سلوگه لری کوی.
ایزدمنو آوریدون کو لکه چنگ چی مو اویل دا صورت پا قیامت که دا دوژخیانو دا حالت پا بیان سره پیل کیجی او فرمایی: هغوی چی پا دنیا که دا خدای پا وراند کیبر وکرد او تیار نو چې د خدای امر ته سر ټیچ کړي او وی منی، نو نن د هغوی په څیرو کې ذلت او خواري څرګنده ده. څه چې عذاب په خپلو سترګو وویني او انکار یې نشي کولای. هغوی په دنیا کې ډیره هڅه کوله چې له دنیاوي مال، طاقت او وسایلو زیات نه زیات برخمن شي، خو څه فایده چې د دنیا عمر لنډ و، او څه چې په دنیا کې لاسته راوړل په آخرت کې په کار نه راځي. له دغو کارونو د هغوی هدف دنیاوي غوښتنو او خواهشاتو ته رسېدل و، او د آخرت لپاره یې هیڅ ونه کړل چې دلته یې په ښه راشي. دنیاګروهنې هغوی داسې کارونو ته اړ ایستل چې بې د دوژخ له اوره یې بله نتیجه نه درلودله. هغه اور چې په وجود به یې خپور شي او داسې خواړه او څه خاکونه به ورکول کیږي چې نه به د هغوی لوږه ختموي او نه تنده، بلکې د هغوی د زحمت او عذاب سبب کیږي.
دوستانو له دغه آیتونو څخه زده کوو چې لومړی په قیامت کې هغه هڅې او کوشش ته بدله ورکول کیږي چې له ایمان او اخلاص سره یو ځای وي، که نه وي بې له بدني ستړیا بل څه نه پاتې کیږي. دویم، قیامت جسمانی دی او دوزخیان هم د جنتیانو په څیر اوبو او خوړو ته اړتیا لري، خو د دوزخ اوبه او خواړه به د هغوی لپاره عذابوونکي وي نه خوندور.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د غاشیه د مبارکې سورې اتم تر شپاړسم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنه عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
جماړه، سمخونه به په دغه ورځ کې تر تازه وي، په خپل کوشش به راضي یعنی خوشاله وي، په اوچت جنت کې به وي. دوی به په دغه جنت کې هیڅ بیکاره خبره نه اوري، په دغه جنت کې روانه چینه ده، په دغه جنت کې اوچت تختونه دي او په اندازې سره ایښودل شوي جامونه دي او په قطار کې ایښودل شوي بالختونه دي او غوړول شوي اعلی فرشونه دي.
ګلونو اوریدونکو، دا آیتونه د جنتیانو او د جنتي نعمتونو حال بیانوي. د هغوی څیرې به تاندې، نورانی او په نعمت او هوساینه کې ډوبی وي. مؤمنانو په دنیا کې کوششونه وکړل او هڅه او هدف د خدای لپاره وو او د الهي اوامرو په چوکاټ کې کار او فعالیت کاوه. نن به د خپلو هڅو نتیجه په ډیره ښه توګه ووینئ. هغوی له دې چې هڅه یې کامیابه شوې ډیر راضي او خوشحاله دی. په حقیقت کې د هغوی هڅې د خدای د مهربانۍ او فضل له امله میوه راوړي او د هغوی لپاره یې لوی اجر او انعام برابر کړی دی. د دې په اپوټه دوژخیان به له خپلو هڅو بې له ستړیا او پښیمانۍ بل هیڅ پایله ونه لري. د نیک چارو کسانو بدله هغه جنت دی چې همیشه او تل یې خلکو آرمان لره او ورته د رسیدلو هڅه یې کوله. په جنت کې هیڅ چټی او بې ځایه خبره نه اوریدل کیږي. څومره خوندور دی هغه چاپیریال چې پکې بدې خبرې لکه دروغ، تهمت، تور، غیبت او بې ځایه او چټی خبرې نه وي. دا په داسې حال کې دی چې د انسان د ناکراریو او کړاوونو یوه برخه د همدې چټی او بې ځایه خبرو له امله ده چې د انسان روحي آرامښت خرابوي او د فتنې اور په ټولنو کې بلوي. په جنت کې به له اوبو ډکې چینې وي چې تر جنت د لوړو او ښکلو تختونو لاندې به جاری وي. جنتیان به په دغه لوړو تختونو ناست او شاوخوا منظرې به ګوري او ترې خوند به اخلي. په جنت کې به په یو لوړ مقام کې خدمتکاران په شایسته لوښو کې په ډیرو خوندورو څښاکونو سره د جنتیانو میلمستیا کوي.
دوستانو، له دغه آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، واقعي تازګي او خوشحالي د مؤمنانو ده، ځکه چې کارونه یې د خدای د رضا سبب کیږي او همدا د هغوی د زړه د خوشحالۍ سبب ګرځي. دویم، په جنت کې به هیڅ بې ځایه او بېهوده خبرې نه وي. واقعي مؤمنان له چټي او بې ځایه خبرو ځان ساتي او جنت د دغه شان کسانو مقام دی. دریم، په جنت کې به د مؤمنانو عزت او احترام کیږي او په ډیره ښه توګه به یې میلمستیا کیږي.
اوس هم د غاشیه د مبارکې سورې اوولسم آیت تر شپږویشتم آیتونو تلاوت د زړه په غوګونو اورو هلته چې خدای تعالی داسې فرمایي:
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم.
ژباړه: آیا نو دوی اوښانو ته نه ګوري چې څرنګه پیدا کړی شوي دي او آسمان ته چې څنګه اوچت کړی شوي دي او غرونو ته چې څنګه درول شوي دي او ځمکې ته چې څنګه غوړول شوې ده؟ نو ته پند ورکړه، بې شکه ته خو یوازې پند ورکوونکی یې. نو ته پند ورکړه، بې شکه ته خو یوازې پند ورکوونکی یې. ته په دوی باندې مسلط کړی شوی نه یې مګر هغه څوک چې له ایمانه وګرځي او کافر شي، نو الله به ده ته عذاب ورکړي تر ټولو لوی عذاب. بې شکه خاص موږ ته د دوی بیرته راتګ دی، بیا یقینا د دوی حساب زموږ په غاړه دی.
ګرانو اوریدونکو، د آیتونو په مځکه او آسمان کې د خدای مخلوق او پنځون ته اشاره کوي. فرمایي: آیا اوخ ته نه ګورې چې څنګه پیدا کړی شوی دی او یا آسمان ته ننداره نه کوی چې څنګه ولاړ او اوچت دی؟ دا عظیم آسمان چې میلیاردونو کهکشانونه او ستوري پکې دي، هر اوخیار انسان حیرانوي په دې ډول چې ځان له حیرانتیاو د دې ډکې نړۍ په وړاندې وړوکی او ناڅه ګڼي. آیتونه غرونه او مځکې ته اشاره کوي. غرونه د پالونکي د قدرت نښه او د مځکې د مخلوقاتو لپاره د خیر او برکت سبب دی. د سورې په وروستۍ برخه کې خدای تعالی خپل پیغمبر ته په خطاب کې فرمایي: ستا دنده د خلکو غوږونو ته د الهي آیتونو رسول دي چې هغوی د غفلت له خوبه راوپاڅي او هغوی ته د قیامت د راتګ یادونه وکړي چې شاید وریاد شي او له خوبه راوپاسیږي. خو ای زما رسوله، هیڅکله تمه مه لره چې ټول به ستا تذکر او یادونې ته توجه وکړي او وی منی. نه، ته په هغوی سلطه او ولکه لرې چې هغوی مجبور کړي چې ستا خبره ومني، او نه خدای غوښتي چې هغوی په زوره ایمان راوړي. د انسان د خلقت له پیله تر اوسه داسې و چې ځینې خلک د پیغمبرانو له بلنې مخ اړوونکي وو او د کفر او انکار لاره یې نیولې ده. هغوی خدای ته پرېږدئ چې خدای به یې په قیامت کې د هغوی د کارونو سزا وروخي او د هغوی حساب کتاب له خدای سره دی.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، طبیعت او نړۍ د خدای پیژندنې تر ټولو لوی کتاب دی او په ښکارندو او مخلوقاتو کې مطالعه او زیرتیا کولی شي انسان خدای ته ورسوي. دویم، د پیغمبرانو دنده د الهي رسالت رسول او خلکو ته نصیحت کول دي، نه په خلکو د عقیدې ورتپل او په زړه یې د الهي بلنې منلو ته مجبورول. دریم، د کفر او انکار جرړه له حق او حقیقته مخ اړونه او ضد دی. څلورم، د نورو په اړه قضاوت نه دی پکار. قضاوت د خدای کار دی چې د خلکو له ظاهر او باطنه ښه خبر دی.
ډیرې ستمن اوریدون کو پام دې زای کې د قران مجید د غاشیه د مبارک سوره حیاتونه پام دې زای کې پایتر سیږي ان شاء الله تعالی په بل پروګرام کې یو بل سوره تاسو ته وړاندې کوو نو تر هغه وخت تاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو
هر کلا راشا
نه دا سینه ده چې زموږ به نه یادیږي وطن دلته سینه کې دی د زړه خوندې درزیږي وطن د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ هیله ده چې روغ رمټ او د سلامت یا په جامو به پټ یاست دا د یو ځل بیا ستاسو پر رارسېدلو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو هیله ده چې د استفادې وړ مو دغه پروګرام وګرځي او ټول ترې به انشاءالله تعالی خوند واخلی قدرمنو اوریدونکو اوس هم وخت ورکوو محترم زمانی صاحب ته چې دلته ناست دی تاسو ته د تهران راډیو آدرسونه او د واتساپ شمیرې تاسو ته اعلان کړي
ډیر زیاته مننه کوم اغلی فاطمی زه هم تاسو ته او د تهران راډیو ټولو قدرمنو او ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم
مننه
او هیله ده چې تاسو او همدارنګه ټول دوستان هم روغ او جوړ اوسئ
انشاءالله
انشاءالله نو اغلی فاطمی په دې برخه کې به د له تهران راډیو په تیره بیا هر کله راشه پروګرام سره د اړیکو لارې اعلان کړو چې تل دوی ته دغه یادونه کوو چې واټس اپ شمیره لرو او همدارنګه د ایمیل لارې دوی کولی سي زموږ سره خپل مطالب شریک کړي نو په لومړي سر کې اغلی فاطمی د واټس اپ شمیره دوستانو ته بیانو دوستان دې آماده اوسي چمتو اوسي او زموږ د واټس اپ شمیره ځان سره یادښت کړي زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 9 8 9 1 9 8 8 3 دوستانو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه دا زموږ د واټساپ شمیره ده له دې سربیره تاسو کولی سئ د ایمیل یا برېښنالیک له لارې هم زموږ سره خپل مطالب شریک کړئ چې ادرس یې دی pashtonahnawi@yahoo.com نو دوستانو دلته به یوه لنډه دمه واخلو او له دمې وروسته به راځو ستاسو ښکلي غږیز پیغامونه راواخلو نو چیرې مځئ له موږ سره پاتې شئ بیرته موږ هم راګرځو
عزیزانو شراغلاست پخپل پروگرام یعنی هر کل راشه پروگرام کی قدر من آوریدون کو دا پا اول سر که چی ما یو شعر تاسو تا ول وستله دا محترم شاغلی عبدالغفور لیوال سابو چی یو چه وقت آغا پا تهران که سفیرو
بله
زمانی ساب زو دا قدر من آوریدون کو غگیز و پیغامون
غگیز و پیغامون
او پا سر که د نیمروز ولایت څخه د محترم او قدرمن ورور شاغلی عبدالغفور حیدری صاحب غږیز پیغام را اخلو چې زموږ او لازموږ ګران اوریدونکو سره یې شریک کړي نو په ګډه سره
فاطمی مخکې دې چې پیغام واورو یو یادونه دا وکم چې تل په پروګرامونو کې لومړی د عبدالغفور حیدری صاحب پیغام را اخلو ایلت به تاسو معلوم می که من معلوم نیچ زو وایم آقا پا دی خطر چی ماشالله عبدالغفور حیدری صاحب ماشالله دیر فعال دی او همیشه پا په پروګرام کې برخه اخلي، خپل غږیز پیغامونه په خپل ډیزاین سره زموږ سره شریکوي. نو په دې خاطر موږ په هر پروګرام کې د دوی غږیز پیغام لزان سره لرو. نو بیا هم ځینې مننه کوو چې د دوی غږیز پیغام اورو.
هر سړی له ژوند تنګ دی، د دنیا بایللې رنگ دی، ستړي ستړي اسبې لیکا لستړي ها سره په جنگ دی، د کفارو سر زوري دا د مسلم ټاټوبی ړنګ دی، ظالمان پری مسلط دی د مسلم زړه په غورځنګ دا، هر خوا مرمۍ وریږي هر خوا ته شور او شرنګ دی، سکونت کی زړه کې نشتا بے سکون شاہ ملنگ دی، زوحاب غیرت دی غندم زوحاب غیرت دی غندم، ما و حلی ورنچنگ دی ما و حلی ورنچنگ دی.
ډیره زیاته مننه قدرمن ورور ښاغلی عبدالغفور حیدری صاحب، چې لکه څنګه مو چې مخکې یادونه کړې ملګرتیا کوئ، همکاري کوئ، خپل ښکلي ډکلمې او شعرونه زموږ او له ګرانو اورېدونکو سره شریکوئ. بیا هم کور مو ودان، تل خوشحاله او بریالي اوسئ، همدا چې فعالیت کوئ او زموږ سره ملګرتیا کوئ. دوستان اوس هم راځو د خپل ګران او قدرمن ورور ښاغلی نور احمد فطرت صاحب خپل غږیز پیغام را خلاقلی فاطمی. دوی هم د تهران راډیو ټولو کارکونکو په ځانګړې توګه د هر کله راشه ګران اورېدونکو ته غږیز پیغام ډالۍ کړی. نو څه کوو؟
نو اورو په ګډه
اورو.
پسایا کپ اهاړیم تبراشه، پسایا کپ اهاړیم تبراشه، زبستان مخته ولاړیم تبراشه، زب تور سکور زب جړه د توت پاڼه، زب تور سکور زب جړه د توت پاڼه، زب پروت زب پروړ زب کباړیم تبراشه، پسایا کپ اهاړیم تبراشه، زبستا مخته ولاړیم تبراشه، زب تور سکور زب جړه د توت پاڼه، زب پروڑ زبر کباڑیم تبراسی، او پتی جنت وطن کی وزنیم، او وشتی با ترباڑیم تبراسی، دیر خوا توری دیر بیزار او زلیل، دیر بستڑی دیر با شاڑیم تبراسی، او اخری شیر دی زفی ترت با لکا سپین اسپوزمی سپینیم، زه فطرت به لکه سپینه سپوږمۍ سپین یم، زه به لمر یم زه به ویاړیم ته به راسي، پسایه که په اهاړ یم ته به راسي، زه به ستا مخته ولاړ یم ته به راسي.
ډیره ډیره زیاته مننه کوو د خپل قدرمن ورور نور احمد فطرت صاحب، چې زموږ سره ملګرتیا کوي او تل زموږ سره خپل ښکلي او شایسته شعرونه او مطلبونه شریکوي.
کورې ودان
او هیله ده چې همیشه انشاءالله تعالی روغ او جوړ به وي او د سلامتیا په جامو به پټ وي. قدرمن زماني صاحب اوس هم راځو پاکستان څخه د خپل بل محترم ورور ښاغلی نظام الدین کاکړ صاحب ښکلي غږیز پیغام راخلو، چې په خپل ښکلي غږ سره یو غږیز پیغام مشتره استو.
البته اغلی فاطمی د دوی د غږیز پیغام د ترنوم په ډول دی، نور غږیز پیغامونه به دوی چې راستول د کلمې په وخت، خو دلته په دې غږیز پیغام کې ترنوم کړی دی. نو دوی ترنوم
اورو.
السلام علیکم د جنوبی پښتونخوا کوټه پښین برشور توبه کاکړی سره نظام الدین کاکړ یم. زما د طرفه ډیر سلامونه محترم همکارانو او اوریدونکو. بدلون رالی پاوا کی، بدلون رالی پاوا کی، زما په لوی پښتونخوا کی، زما په لوی پښتونخوا کی، په مرګون مرګون ماحول کی، ټولم رو په دی بلا کی، ټولم رو د ارلوریم زکه تڼکا زایمو نست په دنیا کې په میدان د وینو جوړ دی نخیشکاری په پیزا کې ما او تا بسره بیل کې ما او تا وی زما به مرگ تا تا روا کی پا مذب پشتون مینا پا پیر کو با دی جدا کی کتا یو سوی پا خبرو تا کا پیر با پا یو پتوا کی تا کا پیر وی دا اللہ تو تا تا جوڑ دی چا کول پا پشتون خوا کی چا کول وی کوم لار مناسب چې سم خلاص له غضب کوم جبا درشتونه کوم جبا د کاذب لاس پچا پوری تک کړم چې اصل کړم خپل مطلب چې اصل وی د مرګي سبب می صدی وجل کې ژم به سبب سمرشتنه مسلمان یم لا می باسی د مذهب مول وی وی بلا می باسی د مذهب بلا می باسی کما ژغد اختیار وکی راته وګوري عجبا چې تر څو خپلواکي غواړم زما وژل بولي واجب زما وژل وی مال څه کول په کار دی چې سم خلاصم له غضب سم رښتینی مسلمان یم ملا مې باسي له مذهب ملا مې باسي کړه عثمان کړه شهید عثمان لاره اواره ټول به ځو پر دغه لاره د خلاصون د دغه لاره کړه منظور لاره اواره ټول به ځو پر دغه لاره د خلاصون د محکم هلس د پاره د سپېڅلې کې عادت دی ټول به وکړو افتخار مخ په وړاندې ذره بره در سره یو ځوان سالاره در سره یو ځوان سالاره سره ور بکړو لاسونه کام بخلاص کړو له باداره چې د کام سودا یې وکړه دا غوسه توبه ګاره دا شهید په وینو جوړ دی دغه ګوندې ستا غم خواره ده د منظور دې ستا غم خواره دا خوشحال ککړ دې ستا غم خواره دغه ګوندې ستاسو غم خواره د خزان مخیت ته خند نه خند یاست د خنز د خزان مخته تی خند یاست ز بهار ته تی تیار سی راسی وکړو ټول سوګند ټول وژسو د خپل غند راس وکړو ټول سوګند ټول وژسو د یو غند په کچتا سورو نظام الدین کاکر جنوبی پښتونخوا شین برشور توبه کاکړی.
علیکم السلام قدرمن ورور خغلی نظام الدین کاکړ صاحب، ډیره زیاته مننه. کور مو ودان چې تل ملګرتیا کوي، ستاسو ښکلی ترنم مو واورېدو، بس بیا هم کور مو ودان. نو غلی فاطمی، دلته به دوستانو ته یو موزیک واورو، بیا به له موزیک اورېدو څخه راسو د دوستانو کومې برخې ته؟
لیکنې ته.
لیکنو او مطلبونو ته.
عزیزانو، نیخ پنی غزو ستاسو خکلی و مطلبونو او لیکونو تا زمانی سا پا پیلی هم رازو لپاکستان څخه د گران و قدرمن ورو شاغلی دوا خان جانان ساب شیر راخلو چی زموج لآوریدون کو سره شریک کردی.
بلکل آوری، چه وای؟
دا کار که چوک پات دی یا تی او یا زیم یا ز دوار که چوک پات دی یا ته او یازه وای چې د ژوند د قافلې نه د ژوندون په لویه لاره دلداره که څوک پاتې دی یا ته او یازه وای چې د وینو په سودا کې د ټوپکو کاروبار کې سالاره که څوک پاتې دی یا ته او یازه ول مینو خو مینو ته د مینې غاړه ورکړه رویباره که څوک پاتې دی یا تی او یازه وای چې جانانه د پښتو او پښتنو او د اسلافو جانانه د پښتو او پښتنو او د اسلافو پلار کی پلار
ته څوک پات دی
یا تی او یازه
او یازه ډیره زیاته مننه لګران او قدمن رور خغلی دوا خان جانان صاحب څخه چې خپل خپل شعر او چې د مینی د پښتو د پښتنو او داسې نور موضوعات په اړه لیکلی وو او ډېره زیاته مننه کوم بیا هم نو اغلی فاطمی اوس هم راځو له افغانستان څخه بیا هم زموږ همیشنی او دایمي همکار او ملګری چې عبدالوهاب غیرت صاحب دی د دوی شعر راخلو.
بله بیخي
دوی هم په شعر کې د جنگ غندنه کړې ده، ځکه چې متاسفانه غلی فاطمی اورو په دې ټولو هیوادو کې چې ګورو که اسلامي دي که غیر اسلامي هیوادونه متاسفانه جنګونه او ناخوالې ډېرې سوي دي، نو هیله کوو چې جنګونه دې نه وي. نو په دې شعر کې وایي: جنګه 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 ورک شي جنګه، دې کلي پورې چا راوړې بدرنګه، دا زړه دی دا زړه دی راته دومره دردولی، ویریږمه د شنو بنګړو له شرنګه. بیا وایي چې د زور دی انتها نه وه نو څه وه، د زور دی انتها نه وه نو څه وه، چې کړه دی راته دنګه ماڼۍ ړنګه. بیا وایي چې بدحال یمه بدحال یمه دې خیال ته رسولی، بل خیال می ذهن کې نشته بی لبنګه. ماشوم وم چې مرمۍ به مې لیدلې، اوس هم رانه تیریږي زما تر څنګه. وای چې د ننګ ټکی غزل ته نه رادرومې، د ننګ ټکی غزل ته نه رادرومې، لویدلی یم وهاب غیرت لننګه، لویدلی یم وهاب غیرت لننګ.
وای ماشوم وم چې مرمۍ به مې لیدلې، اوس هم رانه تیریږي زما تر څنګه. یعنی دومره وخت چې اوس څو کلونه تیر شوي، خو متاسفانه جنگ هم
جنګونه متاسفانه لکه څنګه په افغانستان یا اوس په پاکستان کې یا مثلا فلسطین او نورو هیوادونو کې متاسفانه جنګونه
کور مو ودان. ډیر قدرمن ورور ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب، ستاسو له دغه ښکلي شعر څخه چې زموږ او له ګرانو اورېدونکو سره مو شریک کړ، خدای دې جنګ واقعا له بېخه راوباسي او ورک کړي، خدای دې سوله او ټیکاو رامنځته کړي. بیا هم کور مو ودان، ستاسو په قلم مو برکت شي او ستاسو سلامتی همیشه په برخه شي
انشاءالله. انشاءالله
قدرمن اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې راځو د خپل یو نوی ګډونوال چې تازه په ګروپ کې زموږ سره یو ځای شوی، د قدرمن ورور ښاغلی استاد امیر محمد رخشان صاحب ښکلی شعر.
بله غلی فاطمی، دی هم د عبدالوهاب غیرت صاحب له خوا زموږ سره په ګروپ کې یو ځای سوی دی او ورته هرکلی وایو په ګروپ
کې
او تل دی دوی هم انشاءالله زموږ سره ملګرتیا کوي، خپل ښکلي شعرونه دی رالیږي. خو دلته امیر محمد رخشان صاحب څه وایي؟
وایي چې رنی وخ کې لسترګو په زړه غمزي، خدای مکړه چې لا چا به یې سنمزي، یار چی راسی دومره ژر بیرته روان سی، لکه گل چی تنها پریږدی تری شبنم زی، د افغان د جنتی خاورې لغیږی بوی د وینو د باروتو او د بم زی، چا دورک یوسف احوال ورته رانور، چا دورک یوسف احوال ورته رانور، د یعقوب لرندو سترګو څخه نمزی، د هیواد لغمه زړه درخشان وچاوت، د هیواد لغمه زړه درخشان وچاوت، توری وینیه ترڅوکي د قلم زی
د قلم زی ډیر زیاته مننه کوو قدم رور خغلی استاد امیر محمد روشن صاحب اغل فاطمی تاسو هم متوجه وي چې دوی په خپل شعر کې د ځینو مهمو موضوعاتو یادونه کړي چې هغه د افغانستان د خاورې څخه د باروتو د تمیدو یادونه کړې ده، همدارنګه د یار او د گل تشبیه کړې ده، همداسې د حضرت یوسف او د حضرت یعقوب د داستان یادونه هم کړې ده.
دا په شعر کې ورته زماني صاحب تلمیح وایي، یعنی چې یو هغه تیر کیسه یا قرآنی کیسه یا روایتونه چې ورته اشاره کوي هغه ته تلمیح وایي. دا ول چا د ورک یوسف احوال تر ورته را نه ور د یعقوب لرندو سترګو څخه
نمزي وخت چې دا مهم داستان دی او مهم موضوع چې قرآنی موضوع ده. نو بیا هم مننه کوله قدر من استاد امیر محمد روشن صاحب څخه شیخ کله شعر په ګروپ کې زموږ سره شریک کړي او موږ هم ورته په ګروپ خره خلاص وایو او ان شاء الله چې زموږ سره د دوی ملګرتیا دوامداره وي او موږ ته هم خپل خکلي مطلبونه شعرونه او ډکلمي هم شریک کړي، بس د دوی په قلم دی برکت وي او کورې وطن. دوستان اوس رازو د قدرمن رور عبدالباسط خان صاحب څو انتخابي شعرونه راخلو، غلې فاطمه دوی هم انتخابي شعرونه لري، نو ګډونوالو ته یا د ګروپ ملګرو ته یا زموږ د رادیو اوریدونکو ته ډلې کړي دي چې وایي
څه وایي.
دی هم وایي وایي جنگ دی هسې بهانه وه ته په بل سړي ډاډه وې، خخه دغسې کیسه وه ته په بل سړي ډاډه وې، وایي پوهېدم چې مخ به اړوې ضرور رانه یو ورځې له چلندې اندازه وه ته په بل سړي ډاډه وې. بیا وایي چې زما ټولې ارزوګانې زما هره یوه هیله یاره تا باندې ډاډه وه ته په بل سړي ډاډه وې.
مننه قدرمن ورور عبدالباسط خان صاحب ستاسو له ښکلې انتخابي شعر څخه. کور مو ودان، ستاسو د نورو همکاریو په هیله یو
انشاءالله.
زماني صاحب
همکاران
وایي چې موږ قرار قرار د قدرمنو اوریدونکو له حضور مرخص شو، که څه هم غوښتل مو چې د نورو اوریدونکو مطلبونه او شعرونه او ځینې مطالب چې په ګروپ کې شته یا موږ ته راستوي دي خو راواخلو، خو د دوستانو پاتې مطلبونه او شعرونه به انشاءالله انشاءالله که موږ ژوندي وو او که موږ نه وو نو زموږ همکاران بیا
زموږ همکاران به دې پروګرام ته دوام ورکوي، خو که ژوندي وو ستا خبره په نورو پروګرامونو کې به دوستانو مطلبونه راواخلو.
نو د نن ورځې د هر کله راشه پروګرام په همدې ټپې سره پای ته رسوو چې وایي چې څه دې وکړل ښه دې وکړل، زمي د ژوند چارې پر خدای باندې سپارم. څنګه شته ټپې دې اخیسته زماني سره؟
بس موږ هم د خپل ژوند چارې په چا باندې سپارو؟
د خدای
باندې سپارو. نو څه کوو؟
خدای پامانی کو
د ګران دوستانو څخه اجازه غواړو او دوی په لوی او بخون کې خدای سپارو.